پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو السلام علیکم، د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو سټوډیو کې مو اجمل اند هرکلی کوم. افغانستان کې د کووید 19 یا کرونا وایروس تخته کسانو شمیر 933 کسانو ته ورسید. د مددې خبرونه د سر موضوع ده. له بلې خوا دا موري چې د ثبات او همپالنې د ټیم بي سرچینې ازادي رادیو ته ویلي عبدالله چمتو دی چې د سولې د خبرو اترو مشرتابه ومني. نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونو کوو. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 933 ته ورسید. طالبانو ویلي د زندانیانو یوه بله ډله یې هم آزاده کړې. او پاکستان د پښتون ژغورنې یو فعال په دې تور نیولی چې افغانستان کې یې کرکه پاروونکې وینا کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 20 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویان وحیدالله مایار رسنوی ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی پرون 308 مشکوک کسان معاینه کړل چې د 20 هغو نتیجې مثبتې راووتې. له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 933 ته ورسید. عامه روغتیا وزارت ویلي تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا 14 اخته ناروغان بیرته روغ شوي دي. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سلطان غازی بابا دروازې په سیمه کې 40 سرتیری او پولیس له بنده خوشي کړي دي. مجاهد لیکلي چې 40 نور سرتیری هم د پنجشنبې په ورځ په همدې سیمه کې راخوشي شول. طالبانو شپږ ورځې مخکې په لغمان ولایت کې د افغان حکومتي کارکوونکو د 40 کسانو د راخوشي کېدو خبر ورکړی و. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلي پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې نه پوهیږي چې نوي راخوشي شوي کسان ملکیان دي که پوځیان. افغان حکومت ویلي چې د اپریل میاشتې له 8 نیټې راهیسې تر 350 زیات طالبان له بنده آزاد کړي دي. د فبروري میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوې موافقه کې له افغان حکومت غوښتل شوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد د رامنځته کولو په هدف د 5000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې شاوخوا زر حکومتي کارکوونکي به راخوشي کړي. نن څلورمه ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو په ګرځېدو محدودیت وضع شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې دا پروګرام په بریالیتوب سره د عملي کېدو په حال کې دی. ښاغلي آریان پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرام تر ډېره عملي شوی او ښه پایله یې هم ورکړې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره د چهارشنبې له ورځې د حمل میاشتې له 20 نیټې پر موټر سایکل د خلکو په ګرځېدو ممنوعیت وضع کړ. د دې وزارت په وینا د دې اقدام مقصد د ترهګریزو بریدونو، جنایي جرمونو او هدفي وژنو مخنیوی دی. امنیتي چارواکو ویلي په ډېرو مواردو کې مجرمین په کابل کې تر جرم وروسته پر موټر سایکل تښتېدلي دي. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په دې تور نیولی چې ګواکې په افغانستان کې یې کرکه خپرونکې وینا کړې. د پولیسو چارواکي عثمان وزیر ویلي سردار عارف وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی دی د جمعې په ورځ د اپریل میاشتې په 18 نیټه په جنوبي وزیرستان کې ونیول شو. د پولیسو د دغه چارواکي په وینا پر وزیر تور دی چې افغانستان ته د سفر پر مهال یې هلته کرکه خپرونکې وینا کړې ده. د په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر جمال مالیار وایي پر وزیر تورونه بې بنسټه دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چارواکي په ډېرې اسانۍ د بشري حقونو د مدافعینو په وړاندې د دولت ضد تورونه لګوي، په ځانګړې توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو. پښتون ژغورنې غورځنګ له 2013 کال راهیسې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کړی. لزګونه زره کسان د دې غورځنګ ملاتړ کوي او په ترهګرۍ ځپلې قبایلي سیمه کې د پاکستان نظامی عملیات او د دې هیواد د پوز او سختریزو ترمنځ مشکوکې اړیکې غندلې دي. دوی غواړي په قبایلي سیمو کې نظامی پوستې له منځه لاړې شي او په زوره لادرکه کولو ته د پای ټکی کېښودل شي، چې چارواکي مشکوک کسان پرته له قانوني چلنده زنداني کوي. د پاکستان حکومت بیا دا تورونه رد کړي دي. او روسای خبر هم دا چې د سعودي عربستان لوی مفتی وایي که د کرونا ویروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراوی لمونځ نشي کولی، باید په خپلو کورونو کې وکړي. د سعودي عربستان عکاظ ورځپاڼې د جمعې په ورځ دا خبره د مفتی شیخ عبدالعزیز الشیخ له قوله خبره کړې ده. د راپور له مخې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا همدا فتوا د اختر د لمانځه په اړه هم ده، ده وویل چې دا فتوا د اختر د لمانځه لپاره هم صدق کوي. د روژې میاشت راتلونکې اونۍ پیلېږي. سعودي عربستان د مارچ میاشتې په نیمایي کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خلک په جوماتونو کې له لمانځه منع کړل. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د اپریل په 16مه نیټه په مدینه منوره کې مسجد نبوي اعلان وکړ چې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې به په دې جومات کې نور بېوزله کسانو ته د روژې ماتي خیرات نه ورکول کېږي. سعودي عربستان د جمعې تر ورځې د کرونا ویروس 6,380 مثبتې پېښې او له دې کبله 380 مړینې ثبت کړې دي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو اورېدل. دا دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې کتلی شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې به مو د کووید 19 یا کرونا وایروس د تازه پیښو له شمېر او همدارنګه په دې اړه له تازه معلوماتو خبر کړو. دا به هم واورئ چې د ثبات او همپالنې د ټیم یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي عبدالله عبدالله چمتو دی چې د سولې مشرتابه وغواړي، خو په دې ټیم کې لا هم د اختلافاتو رپورټونه ورکول کېږي. په دې موضوع په رپورټ سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي واشنگټن ویجاړوونکي انټرنیټي یا سایبري فعالیتونه نشي زغملی. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه ځینې نور رپورټونه هم درته خپروو. د اقتصادي خبرونو نمو هم خبروو او د خپرونې په دوهمه نمایي کې د زهرو کاروان پروګرام اورېدلی شي. افغانستان کې د کووید 19 یا په کرونا وایروس دخته کسانو شمیر 933 کسانو ته ورسید. د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په یو خبری غونډه کې رسنیو ته وویل چې ټول افغانستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې تازه د کرونا وایروس 20 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډېرې په کابل او پکتیا کې دي. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت د دارالامان ماڼۍ په کووید 19 وایروس دخته هغه کسانو لپاره ځانګړې کړې چې لومړنۍ نښې پکې څرګندېږي. دیوان ادر د کابل په سټوډیو کې دا نور تفصیل لدی او دی وی خبرونه تستړی مشي لا تاسو اورو.
مننه انسب، سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. افغانستان کې تیرو سلورش ساعتونو کې د کرونا وایروس 20 مثبت پیک ثبت شوې دي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وزیر فیروزالدین فیروز په وینا ټول افغانستان کې تر دې دمه 933 د کرونا وایروس مثبت پیک ثبت شوې چې له دې ډلې 12% یې بیرته روغ شوې دي. ښاغلی فیروز زیاته کړه چې تیر ورځ یعنی د جمعې په ورځ 3 کسان د کووید 19 ناروغۍ له امله مړه شوي چې له دې سره ټول افغانستان کې مړینه 3.2% ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت وزیر فیروزالدین فیروز د کرونا وایروس ناروغانو لپاره د دارالامان ماڼۍ پرانیستې مراسمو کې وویل
مثبت واقعات په ټول افغانستان کې 933 واقعې رویداد ته رسیږي او خوشبختانه تېره ورځ 11 نفر شفایاب شوي. دا مرکز د دې لپاره جوړ شوی که چیرې واقعات ډیریږي، د دې لپاره جوړ شوی هغه خلک چې مثبت دي، اعراض او علایم خفیف دي، دوی زمینه نه لري چې ځان قرنطین کړي کورو کې، نو د هغوی لپاره ضرورت لرو چې موږ ځایونه جوړ کړو.
د افغانستان د امیرختیا وزیر د خپلو خبرو په دوام وویل چې تر دې دمه نړیوالو مرستندوی ټولنو او بانکونو د مالی مرستو ژمنې نه دي عملي کړي. ښاغلی فیروز له نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او اروپایي ټولنې وغوښتل چې خپل ژمنې افغانستان کې د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف پلي کړي. په پام کې ده چې د نړیوال بانک، آسیایي پراختیایي بانک لخوا ملګرو ملتونو له لارې افغانستان سره د کرونا وایروس سره د مبارزې په خاطر شاوخوا 1.5 میلیون ډالر او د اروپایي ټولنې لخوا څه د پاسه 100 میلیون ډالر مرسته وشي. تر اوسه هم نړیوالې ټولنې او مرستندویو موسسو ته دا پیسې نه دي ورکړل شوي. هیله لرم چې ژر تر ژره دا پیسې ورکړل شي تر څو وکولی شو له خلکو سره مرستې وکړو. د افغانستان د امیرختیا د معلوماتو له مخې د کرونا وایروس سره د مبارزې په خاطر یاد وزارت کې 3 موینیان نوي شوي او لا هم اصلاحات روان دي. د دې وزارت د نویو تشکیلاتو چمتو شوي طرحه هم پرون د وزیرانو شورا لخوا منل شوي چې له مخې به د وزارت بشري قوه لا پیاوړې شي. بلیان سیب
ډېره زیاته مننه کوو. ډیوه نادر له تاسو نه دوستانو د ډیوې نادر په ریپورټ کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د کووید 19 یا په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 933 کسانو ته پورته شوی دی. په دې اړه مو د عامې روغتیا د وزیر څرګندونې واورېدي. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
په افغانستان کې د ولسمشری تر انتخاباتو وروسته د دوو مخکښو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ الله هم د روغې جوړې هڅې روانې دي. په دې لړ کې د ثبات او همپالنې د ټیم یو سرچینه وایي چې پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چمتو دی چې د سولې د شورا مشرتابه ومني. داسې هم ویل شوي دي چې دې ډلې د ولسمشر محمد اشرف غني حکومت ته وتر هم سپارلې. موضوع زما همکاري فیروزی عزیزی په کابل کې تعقیب کړې ده. فیروزه جان، اول خو خبرونې ته ستړي مشي، په دې موضوع به نور جزئیات له تاسو واورو.
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو. بلان سیب، موږ په دې تړاو غوښتل یو څه تازه جزئیات ولرو اوریدونکو ته. د ثبات او همپالنې د ثبات او همپالنې ډله وایي چې دوی یو طرحه برابر کړې ده د دې لپاره چې بلاسره د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله تمانس روغه جوړه وسی. ویلي دي دغه طرحه به د همدی ونې تر پایه پورې بشپړ شي، نهایي بسي، او بیا به ولسمشر یې معنی ته وسپاري چې د دوی هیله همدار ده. البته د دوی خبره ده چې په دې طرحه سره به د ولسمشر یې معنی او عبدالله عبدالله ترمنځ روغه جوړه وسی او سیاسي بحران به حل شي. په دې اړه موږ سره د ثبات او همپالنې د لویان فریدون فجون وویل.
خبرې اترې او مشورې په ټیم کې روانې دي. هر کله چې مشورې پای ته ورسیږي او موږ خوانه یو طرح ته پکتو، اوسنۍ یو جامع او هر اړخیزه طرحه دا تکمیل کو، دا به منځګړو او طرف مقابل ته سپارل کیږي. تمه مطلب چې دا طرحه ټول خواو ته قابل قبول وسی او اوسنۍ روان کړکیچ او بحران چې په افغانستان کې دی ته یو حل لاره پیدا کړي.
د فایدو خوځون د خبرو ورها خو بیا مونږ د دې ټیم کې یو ډاکټر عبدالله عبدالله تنګدې یو کار څنګه نیو سرچینې سره خبرې وکړلې. سرچینې البته موږ ته دا وویل چې د ولسمشر لورینا، د حکومت لورینا، ډاکټر عبدالله عبدالله ته کوم وړاندیز سوی و د سولې د شورا د مشرتوب په دې سلاسه وای، او غواړي چې له حکومت سره بالاخره د سیاسي حل پای ته ورسوي. خو په ډله کې ورسره ځینې ملګري هم ډله کې کوم کسان ورسره دي، کوم سیاسون، هغوی ورته اجازه نه کوي، ورسره مخالفت لري چې بالاخره غد راسي له ولسمشر سره دي یو ځای سي او دا سیاسي کړکیچ دی حل عمومي یا پای ته ورسیږي. همدارنګه سچینې موږ سره دا مسله هم حل کړه چې اوس عبدالله عبدالله ته دا لومړیتوب لري چې باید په سوله باندې تمرکز وسی تر څو پراتلونکي کې هم نظام مشخص وي، او هم کله چې له طالبانو سره تفاهم ترسیږي د هغه ترنګوالی کاملا مشخص وسی. بلا خبر داره چې البته سرچینه مونږ دا مسائل وویل چې د عبدالله عبدالله باندې د خپل ډلې لورینا فشار دی او د همدې فشار له امله تر اوسه دا موضوع ځنډیدلې ده او د دې لامل شوی چې بالاخره دا سیاسي حل دی ونسي یا دا سیاسي کړکیچ دی حل نسي. انسب تر دې مخکې هم اروپایي ټولنې غوښتنه کړې وه چې باید دواړه سیاسون هم ولسمشر غني او هم عبدالله عبدالله دې سره دا سیاسي کړکیچ حل کړي او پای ته دې ورسوي. همدارنګه له دې وړاندې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته راغلی و د مارچ په 23مه نیټه او هڅې وکړې تر څو دا سیاسي کړکیچ حل شي خو هڅه یې پایله ورنکړه. بل خوا دا بل موضوع البته دا ده چې موږ له رئیس جمهور سره هم خبرې وکړې غوې په دې اړه تازه څه ونه ویل خو تر دې وړاندې ویلي و چې دوی هم په پراخ بنسټ حکومت باور لري یو داسې حکومت د افغانستان ټول د خلکو ټول استازي پکې شمول ولري یا ګډون پکې ولري خود قانون په اساس. البته په دې اړه تازه څه نه ویل دي. نور جزئیات به موږ هڅه وکړو چې د ورځې پلان کې په دې اړه تازه جزئیات ولرو او اوریدونکو سره شریکو. بلې انسه
مننه فیروزه عزیزی ل کرونا پامان کې اوسی. دوستانو فیروزه عزیزی و چې ل کابل نه د سبا ته هم پالنې د ټیم دی وی سرچینې په حواله سره یو لړ معلومات شریک کړل. په دې معلوماتو کې موغوریدل چې عبدالله عبدالله چمتو دی چې د سولې د شورا مشرتابه ومني او ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې د جوړجاړي لپاره یو تر هم وړاندې کړی ده. په دې لړ کې مو د خغلی خوزون څرګندونې مو اورېدې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورې. وسم رحمت الله افغان له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای په بازارونو کې د پلمړنیو خوراکي موادو په ځانګړي توګه په سبزیو ګمرکي تعرفه کمه یا لمن ځولاړه سي. د دغه خونې د اماډي کومرستال جناقا نوید نن ازادي رادیو ته وویل چې نن په دیاله د خوراکي موادو د واردونکو او مالی وزارت د مسولینو ترمنځ ناسته کیږي. کاغلی نوید هم دا شن زیاتوي چې پاکستان د هم د ارتیا وړ لومړنیو خوراکي موادو لپاره پولې پرانیزي څو په افغانستان کې د دغو موادو په بیو کې کموالی راسي. په ورته وخت کې د مالی وزارت مسؤلین وایي کچیرې د سوداګرو له لوري دا ډول وړاندیز وسي د مالی وزارت په ګډون به نور وزارتونه ورباندې غور وکړي. په افغانستان کې د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف په ګرځبندۍ سره د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې د پام وړ زیاتوالی راغی. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په دغه ولایت کې شپېته په سلو کې سوداګرۍ ښځې زیانمنې شوي. د دغې خونې رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل د کورونا وایروس د لا مخنیوي په هدف په ګرځېدو راګرځېدو محدودیت د ښځو سوداګرو فعالیتونه په ټپه درولي او هغه ښځې چې په لرو پرتو سیمو کې کار کوي محصولات یې د پلور لپاره بازار ته نه رسیږي. د ښاغلي قلندری په خبره دغو 15 شپېتو ښځو چې عملا په بیلابیلو برخو کې فعالیت کاوه له شپږ نیولې تر 15 کسانو ورسره په کار بوختو چې ټول د بازارونو د تړل کېدو له امله زیانمن سوي دي. عبدالمتین قلندری وای ډیری دغه ښځې د خوراکي موادو په تولید قالین اوبدلو خامکدوزي خیاطي مرغداري د روب او ترشي په تولید او نورو بیلابیلو چارو بوختې وي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو یو اتیا افغانۍ اویا پوله، یو سترلینګ پوند یو نوي افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 4 افغانۍ اویا پوله، زر هندي روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 400 اویا افغانۍ.
دوستان رحمت الله افغانو چې څو اقتصادي خبرونه در واورول تاسو زموږ غلازاري رادیو ناوړي او زموږ غرمنۍ خبری خبرونه په یو سټډیو ته وکړي. د افغانستان په اړه به نورې خبرې او ریپورټونه هم لرو خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ و موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي واشنگټن ویجاړوونکي انټرنیټي یا سایبري فعالیتونه نشي زغملی. ویل شوي دغه فعالیتونه د کورونا وایروس پر مهال د ولس د خوندیتوب او د خبرولو د هڅو زیانمنول دي. د چک جمهوریت چارواکو پر خپلو دوو روغتونونو د دغو انټرنیټي حملو د هڅو خبر ورکړی. صالح محمد صالح پر موضوع نور جزئیات لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی د مهمو ملکی بنسټونو پر خلاف ورانکارانه سایبری فعالیتونه په ژوره توګه غیر مسؤلانه او خطرناک دي. مایک پامپیو پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل هغه څوک چې په دغسې عمل کې ښکیل وي باید د عواقبو په تمه وي. په اعلامیه کې ویل سوي د امریکا متحده ایالاتونه د چک جمهوریت د سایبری او اطلاعاتو امنیت ملي ادارې هغه خبرداری ته د اندېښنې په سترګه ګوري چې ویلی دي دروغتیایي څارنې سکتور ته یې د یو لړ سایبري حملو ګواښ پیښ دی. مایک پامپیو وایي هغه ورانکارانه سایبري فعالیتونه چې د کورونا وایرس د دغه بحران پر مهال د روغتونونو ظرفیتونه او فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخامخوي وژونکې پایلې لرلی سي. مایک پامپیو له هغو کسانو چې په دغو سایبري فعالیتونو کې ښکیل دي غوښتنه کړې چې د چک جمهوریت او په نورو ځایونو کې د روغتیایي څارنې د سیستم په وړاندې له مزاحمتونکو سایبري یا انټرنیټي حملو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ټولو دولتونو غوښتنه کړې چې پر جنایتکارانو او نورو سازمانونو چې د دوی له قلمرونو دا ډول ورانکاره فعالیتونه کوي سترګې پټې نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلامیه په داسې حال کې خپریږي چې د چک جمهوریت دوو روغتونونو تیره جمعه د سایبري حملو خبر ورکړ. د چک چارواکو تر دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړی و چې د چک جمهوریت د روغتونونو او نورو مهمې ادارو د معلوماتي ټکنالوژۍ او ارتباطاتو پر سیستمونو د لویو حملو د احتمال خطر سته. د چک په ختیځ اشار اوستراوا کې د یو پانتون روغتون پرون جمعه وویل چې پر خپل یوه سرور یې یوه انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. بلخوا په اولوموس اشار کې یو روغتون د مشکوکو فعالیتونو د معلومولو خبر ورکړی دی. د چک صدر اعظم اندری بابش پرون وویل حکومت یې دا خطر درک کړی او دغه ګواښ ته یې پوره پام اړولی دی. رویټرز اژانس د چک جمهوریت د یوه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی وینا راخیستې چې ویلی دي هغه کسان چې د سایبری حمله یې کړې هویت یې نه دی په ډاګه سوی. خو دغه چارواکي ویلي داسې ښکاري چې دا سایبری حمله د یوه جدي او پرمختللي دښمن لخوا سوي وي. د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د استخباراتي سازمانونو او د انټرنیټ څارونکو ادارو د کورونا وایرس تر روان بحران پر مهال پر روغتونونو او نورو ادارو د منحرفونکو فعالیتونو او انټرنیټي یا سایبری حملو د زیاتېدو خبرداری ورکړی و. په نړۍ کې په کورونا وایرس تر یو لکو څلور پنځوسو زرو ډیر کسان مړه سوي او تر دو میلیونو او دوه لکو یو پنځوسو زرو ډیر کسان په دې وایرس اخته سوي دي.
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لازادی راڈیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شدیم. دوستانو تاسو مونږ غږله ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دو لشپږ نوي اوریدلی شي. له افغانستان سره د هندوستان د 15000 ټنه غنمو د مرستې محموله پرون له چابهار بندر نه د افغانستان په وبخی نن د چابهار بندر نه د افغانستان په لور روانيږي. دا د هغه 15000 ټنو غنمو مرستې برخه ده چې هندوستان له افغانستان سره کوي. ملالی بشیر په دې اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې نړۍ له کورونا ویروس سره لاس او ګریوان ده او د دې ویروس له کبله سوداګریزه راکړه ورکړه محدوده سوې، له افغانستان سره د هندوستان د غنمو د مرستې لومړۍ محموله په د شنبې په ورځ د اپریل په 13 نیټه له چابهار بندره د افغانستان پر لور روانه سي. دا 15000 ټنه محموله د هغو 15000 ټنه غنمو برخه ده چې هندوستان به یې افغانستان ته لیږي. د غنمو 15000 ټنه لومړۍ محموله د چهارشنبې په ورځ له هندوستانه د ایران چابهار بندر ته ورسېده. په ایران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال د دې محمولې د رسېدو چارې څارلې. ښاغلی لیوال په دې اړه د جمعې په ماښام د اپریل په 18 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د غنمو دا مرسته به د شنبې په سهار له چابهار بندر افغانستان ته ولېږل سي. ښاغلی لیوال زیاته کړه
دغه غنم بارګیری بشپړه شوه او انشاءالله سهار به د افغانستان خواته حرکت وکړي او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. مونږ په تمه یو چې له دغو 15000 ټنه غنمو څخه نورې برخې هم ډیر ژر پر روانو اونیو کې د چابهار بندر ته ورسیږي او له دې ځای څخه افغانستان ته ولېږدول شي. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله دغه لړۍ به دوام ولري.
د دې ترڅنګ د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف هندوستان افغانستان ته د جمعې په ورځ یوه الوتکه درمل هم لیږلې. دا هغه درمل دي چې د کووید 19 په درملنه کې اغېزناک ثابت شوي. په نوې ډیلی کې د افغانستان شارزدفیر طاهر قادری د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا درمل له افغانستان سره د هندوستان د مرستو د لړۍ برخه دي. ښاغلی قادری وویل
خوشبختانه ما تانستیم که همکاری های خیلی خوب حکومت
لخه مرغا منگو کرشول چه ده هندوستان خی همکاری جلب کو لدغو همکاری و چخی ودا چه چور از مخ که ده غنم و لمره محموله چه 15,000 تن و او ده 15,000 تن و غنم و برخه ده ده چه بحر للار افغانستان تلیگل کی گی. ده هندوستان حکومت ده ده ترچنگ 15,000 ده کلوروکین او 30,000 پا استعمال تبلید چه اس محل ده کرونا پر زد تر ټولو اغیزناک درمل دی. نن د اریانا افغان شرکت د الوتکې له لارې افغانستان ته ولیږل.
100,000 تابلیت پاراستاموله په افغانستان فرستادیم.
ښاغلی قادری زیاته کړه چې له یو شمیر هندي ادارو روغتونو او کلینیکو څخه یې هم د افغانستان لپاره ځینې مرستې ترلاسه کړي لکه سلګونو ماسکونه، دستکشي او ضد عفونی کوونکي دواوې. د هندوستان ترڅنګ یو شمیر نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو هم د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هڅو کې له افغانستان سره مادي او تجهیزاتي مرستې کړي دي. د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدي د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته د دوو مرستو په اړه داسې وویل:
تر دم غړی پورې موږ د نړیوال بانک څخه څه د باندې 100,000,000 ډالر مرسته لرو چې تخنیکی اسناد یې امضا شوي دي او موږ د هغه څخه استفاده کولی شو. اتحادیه اروپا یا اروپایي اتحادیه 112,000,000 یورو کمک وکړي، پر دې کې 50,000,000 یې نوي پیسې دي او متبقي یې د شته پروژو تعدیل او تغییرات دي چې د هغه څخه سپما کړي دي او زموږ سره مرسته کوي. آسیایي پراختیايي بانک زموږ سره وعده کړې ده، خو رقم به یې د دوی له بورډ له خوا نه تنظیمېږي او بیا به موږ ته احوال راکول کېږي.
ښاغلی مسجدي زیاته کړه چې له نورو ادارو لکه اسلامي پراختیايي بانک او یو شمېر هیوادونو سره هم په تماس کې دي چې په راتلونکي کې به د بحثونو مثبته نتیجه ولیدل سي. د جمعې تر ورځې د اپریل میاشتې تر 18 نیټې پورې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 906 کسانو ته رسیدلی دی. د افغانستان د مالیې وزارت له کورونا ویروس سره د مبارزې په خاطر 24 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ لیږلي. د مالیې وزارت وایي دغه پیسې یې د ولسمشر محمد اشرف غني د امر له مخې لیږلي او دا د هغو 6.6 میلیارد افغانیو برخه دي چې د عامې روغتیا وزارت ته د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره ورکړل سوي دي.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادې رادیو ناورېز موږ پرونی هر ورځ د سهار له 8 بجو خپرېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس به راشو دې ته چې لویدیځي وبخی چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو موضوعاتو تبصرې کړې دي.
د ویسا په سر مقاله کې راغلي بهرنیان غواړي په افغانستان کې د سولې خبرې اوږدې کړي. د لیکوال پان چې په دې کار کې یو جهان تریخ واقعیتونه نغښتي افغان ولس باید درک کړي. لیکوال په افغانانو غږ کوي چې رابیدار دي سي افغان سیاستوال د خپلې ستونزې بې خواته کړي او هغه څوک چې په پردیو ټوپکو خپل وژني له دې سپېرې لوبې دې لاس واخلي. د ویسالی کوال ټینګار کوي که افغانان خپل برخلیک له پردیو ترلاسه نه کړي هر ملي پروسه به د ټاکنو په څیر وي چې ګټون کوي نه لري. هشت صبح رسپانې بیا لیکلي تېره ورځ بیا هم د کرونا وایروس د خپرېدو په درشل کې په جوماتونو کې د جمعې لمونځ ادا سو. وړاندې په سر مقاله کې راغلي هر ورځ ګورو چې په ټولنیزو رسنیو کې په کرونا وایروس اخته ناروغ کسان خلکو ته خبرداری ورکوي چې له دې ناروغۍ ځان وساتئ، د روغتیا پالانو سپارښتنو ته غوږ ونیسئ، خو بیا هم خلک له دې سترګې پټوي او له ګڼو ګوڼو ډکو سیمو ته ورځي. لیکوال په افغان حکومت په ځانګړي توګه د جماعتونو په ملا امامانو غږ کوي چې په دې برخه کې د خپل مسؤلیت احساس وکړي او د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دې د پوهنتونونو او ښوونځیو په څیر د جماعتونو دروازې هم وتړي. د هشت صبح رسپانې لیکوال د جماعتونو ملا امامانو ته دا سپارښتنه هم کوي چې په خپلو خطبو کې د خلکو ته ووایي چې له کرونا وایروس نه د ځان ساتنې لپاره د ډاکټرانو سپارښتنې په پام کې ونیسي.
د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د طالبانو بریدونه د ملکي خلکو ژوند اخلي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي طالبانو له فبروري میاشتې راهیسې په خپلو بریدونو کې له اتیا زیات ملکي افغانان وژلي چې زیاتره یې قومي مشران او دیني عالمان دي. د لیکوال په باور د طالبانو دغه کړنو نړیوالې اندېښنې هم راپارولې. د هیواد ورځپاڼې د سرمقاله لیکونکي پاند طالبان دا بریدونه د دې لپاره کوي چې ځان پیاوړی وښیي او د مذاکراتو په میز کې له ځواکمن ادرسه وغږیږي. د سرمقالې په پای کې راغلي د طالبانو دا ډول کړنې د سولې رامنځته شوي فرصت ته زیان رسوي چې باید سمدستي دغه بریدونه ودروي.
دوستانو د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه وه، رحمت الله افغان کړې وه. په همدې سره د خبرونو وخت ته ورسېدو. اسدالله الدین د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 20 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار رسنوی ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی پرون 308 مشکوک کسان معاینه کړل چې د 20 هغو نتیجې مثبتې راووتې. له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 933 ته ورسید. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون تر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سلطان غازی بابا دروازې په سیمه کې 40 سرتیری او پولیس له بنده خوشی کړي دي. نن څلورمه ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو په ګرځېدو محدودیت وضع شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې دا پروګرام په بریالیتوب سره د عملي کېدو په حال کې دی. ښاغلی آریان پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرام تر ډیره عملي شوی او ښه پایله یې هم ورکړې. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په دې تور نیولی چې ګواکې په افغانستان کې یې کرکه خپرونکې وینا کړې. د پولیسو چارواکي عثمان وزیر ویلي سردار عارف وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی دی د جمعې په ورځ د اپریل میاشتې په 12 نیټه په جنوبي وزیرستان کې ونیول شو. او وروستی خبر هم دا چې د سعودي عربستان لوی مفتي وایي که د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراویح لمونځ نشي کولی، باید په خپلو کورونو کې وکړي. د سعودي عربستان عکاظ ورځپاڼې د جمعې په ورځ دا خبره د مفتي شیخ عبدالعزیز الشیخ له قوله خبره کړې ده.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو دا ویب پاڼه پته ده. اوس هم په همدې سره د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه د سهار لو د ماښام تر وو پورې په منځنۍ صفحه 12:90 واورئ. د زهرو کاروان وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال ښه پریمانه کوکنار کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له هیلې اسد څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړل. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د حمل د میاشتې پر 26 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت اړولو له پلان سره سم د ننګرهار ولایت په غنیخیلو، روداتو او خوږیاڼو ولسوالۍ کې 130 جریبه ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاک شولې. له بلې خوا په دې ولایت کې 2 نفره د 28 کیلوګرامو 400 د قاچاق تور نیول شوي دي. په دې اړه ښاغلی آریان ویل د ننګرهار ولایت امنیت قوماندانۍ له نشي موادو سره د ځنګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې 28 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو ګړندي موټر کې پټ کړی شوی و. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور 2 نفر هم نیول شوي دي. د کوکنارو اړولو په لړ کې په هلمند ولایت کې هم د کوکنارو اړول دوام لري. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي چې د کوکنارو اړولو دا کمپاین چې د هلمند ولایت پولیسو پیل کړی، تر دې مهاله د هلمند په ناوا او نادلي ولسوالیو کې 144 جریبه ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي دي. د هلمند د ځایي چارواکو په وینا د هلمند په نامنو ولسوالیو کې سږ کال تر پرور سږ کال ډیر کوکنار کرل شوي دي. په غزنی ولایت کې ډیری ماشومان په چرسو باندې معتاد شوي دي. په دغه ولایت کې هغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي، د نورو کلونو په پرتله سږ کال 2 برابره د بنګو کښت پکې ډیر شوی دی. په غزنی کې د ډیرو بنګو کرل، د چرسو په کښت او پروسس کې د دغه ماشومانو کار کول، د مخدره موادو د قاچاق پر وخت له دغه ماشومانو کار اخیستل او بیکاري هغه عوامل دي چې ماشومان په چرسو باندې معتاد کړي دي. د یادونې وړ ده چې د دغه ډول ماشومانو شمیر د غزنی ښار تر څنګ په ولسوالیو کې هم ورځ په ورځ مخ پر ډیریدو دی. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي چې که د ماشومانو د اتحاد مخ ونه نیول شي، په راتلونکي کې امکان لري چې دغه ماشومان نورو نشو ته هم مخه کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل ښار کې د نشي موادو د خرڅولو قاچاق په تور یو نفر نیول شوی دی. د کابل امنی قمندانۍ ویان فردوس فرامرز د حمل د میاشتې پر 15 نیټه ازادي راډیو ته وویل، له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په کابل ښار کې یو نفر د نشي موادو د قاچاقو خرڅولو په تور ونیو. ښاغلی فرامرز وایي چې دا عملیات د کابل د 4 حوزې اړوند د تایمنی په سیمه کې وشول، چې په نتیجه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 12 کیلوګرامه چرس، 3 کیلوګرامه تریاک، 14 بوتله شراب، 2 میله وسلې او 15,000 افغانۍ نیولې دي. دا یادونې وړ ده چې په دې تور یو نفر هم نیول شوی دی.
هیلی اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږکال بیا ډېر کوکنار کرل شوی دی.
دولت تر حاکمیت سیمو لاندې سوی هلته هغه کښتونه اړول کېږي او له منځه وړل کېږي.
دا چې سږکال په هلمند ولایت کې د ډېرو کوکنار کرلو علتونه څه دي، په دې اړه په مشرانو جرګه کې د نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون د غړي هاشم الکوزي سره مرکه لرو. د کابل خلک اندېښنه لري چې د معتادینو د لارې به دوی ته هم د کورونا ناروغي ورسي، په دې اړه هم راپور اورېدلی سي.
یو وایروس دی، دا وایروس چې دی یو انسان ته ډېر ځل انتقالېږي، دا خصوصا د معتادان نه.
محمد عارف وایي چې کورنۍ د نشې له امله ډېر بد چلند ورسره کوي.
او زما د ټول ژوند زندگی کاروبار ټول رانه خوشي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
لاسونه پورته کړئ، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه
تور جانه، له ځای ونه خورې، زه پولیس یم.
اوس پرونه په هلمند ولایت کې د کوکنار په کښت باندې پیل کوو. په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي دي. د هلمند سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل، د دې ولایت د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي دي. سیاسي کارپوهان وایي چې که د سولې په خبرو کې له طالبانو څخه له نشي موادو سره د مبارزې ژمنه وانخیستل شي، د کوکنارو کښت او د نشي موادو د تولید دوام به جګړه نور هم اوږده کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کرلو له موسم سره سم په هلمند ولایت کې یو ځل بیا ډیر ښه کوکنار کرل شوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل، د امنیتي او استخباراتي ادارو د راپورونو پر بنسټ سخ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د تیرو کلونو په پرتله ډیر کوکنار کرل شوي دي.
هغه ولسوالۍ چې هغه د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي، د تیرو کلونو په پرتله په هغه ځایونو کې هم زیات د کوکنارو کښت شوی دی. معمولا په ټول هلمند کې د تیر کال په پرتله په لوړه کچه باندې د کوکنارو کښت شوی، خو دا چې هغه سیمې چې هغه د دولت تر حاکمیت لاندې دي هلته کمپاینونه ترسره کیږي او دمګړی هم په سیمو کې کمپاینونه روان دي، هغه کښتونه چې هغه د دولت تر حاکمیت سیمو لاندې شوي وي هلته هغه کښتونه اړول کیږي او له منځه وړل کیږي.
د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د راپور پر اساس لڅو پر لپسی کلونو راهیسی د افغانستان ډیری کوکنار په هلمند کې کرل سوی او د افغانستان په سلو کې 50 تاریاک په دی ولایت کې تولید سوی دی. د امریکا دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبان هر کال د نشې موادو له عوایدو څخه له 200 څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو پورې امریکایي ډالر ترلاسه کوي چې بیا په دې پیسو باندې روانه جګړه پر مخ وړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي کارپوه خالد پښتون له نړیوالې ټولنې او افغان دولت څخه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې دې له طالبانو څخه ضمانت واخلي چې له نشې موادو سره به مبارزه کوي او له مافیایي ډلو سره به خپلې اړیکې شلوي.
اگر موضوع در مجالس بین الافغانی
که په بین الافغانی خبرو کې د نشئ موادو موضوع هفره نشي، په داسې حال کې چې نړیواله ټولنې دا مسله بین الافغانی خبرو ته پریخي او له طالبانو څخه غختلې تضمین ونه خستل شي، زه باور یم چې دا جګړه به روانه وي. طالبان باید له نشئ موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه وکړي. که داسې ونه شي نو نشئ مواد په خپله د جګړې د دوام ستره مالی سرچینه ده.
تر دې وړاندې د وسلوالو طالبانو ویان ازادي راډیو ته په یوه لیږل شوي پیغام کې د نشئ موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د دې ډلې لاس لرل رد کړي ول، خو که د کوکنارو کښت او نشئ موادو قاچاقو ته وکتل شي ټول یې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ترسره کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوراوه، په راپور کې مې واورېدل چې سږ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې پریمانه کوکنار کرل سوي دي، خو دا چې د دې کښت د ډېروالي علت څه دی په دې اړه مو په مشرانو جرګه کې له نشئ موادو سره د مبارزې د کمیسیون غړي له هاشم الکوزي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې د دې کښت د ډېروالي علت څه دی.
ماتولو یا د کوکنارو د مینځورلو پاک له دې اقداماتو کې هغه وزارتونه یا هغه مینتونو ته هغه امکانات یا کومه بودیجه چې ورکول شي چې پر وخت باندې، یعنی کله چې کوکنار بزګر کری په هغه وخت کې بزګرو ته بدیل ورکړي یا بزګرو ته قناعت ورکړي، هغه زمینه د مربوطه وزارتونو د خوا څخه نه وه برابره شوې. او بل په هلمند کې تاسو په دې پوهېږئ چې هلمند ډېرې ساحې وسم د طالبانو په لاس کې دي، هلته جنګونه روان دي، هلته دې ته مسلم د جنگ د عمل څخه دې ته نه دي خلاص چې د کوکنارو د کمپاین پاک له دې اقداماتو کې.
دغه کوکنار د هلمند په کومو سیمو کې کرل شوي دي؟
د ګریش په ولسوالۍ په مربطاتو کې ډېر کوکنار کرل شوي دي، د ګرمسیل په ولسوالۍ په ډېرو منطقو کې کوکنار کرل شوي دي، او د ندالی په ډېرو منطقو کې چې هغه دشتې منطقې دي ټول د طالبانو د حکومت لاندې دي، هلته ډېر کوکنار کرل شوي دي. په مرجی کې کرل شوي دي، په سنګین، مساکله، بغنی، باغران، تجکی او خانشین، دوشي او داسې ډېرو ولسوالیو کې کوکنار ډېر کرل شوي دي. هغه مدکې چې د دولت تر حکومت لاندې کم تعداد کړل شوي دي.
څه فکر کوئ چې سږ کال ولې تر پرو سږ کال ډېر کوکنار کرل شوي دي؟
یو خو د هلمند خلک ډېر دربدره خلک دي، ډېر غریبان خلک دي، دلته خارجان دي، څو ملک راغلي دي، دلته مرستندوی هیوادونه ډېر دي، دلته بزګرو ته باید د زعفرانو، دلته د سبزیجاتو، دلته هغه شیان باید بزګرو ته وکړل شي د کوکنارو څخه خلاص واخلي. کومه تاسفانه مربوطه وزارتونو یا خیریه بنسټونو د هلمند د بزګرو یا د افغانستان د بزګرو سره، خصوصاً د کوکنارو د کروندګرو سره دوی کومک او همکاري ونه کړل، او د هلمند مسلمین خپله په جنګ اخته و، دلته طالبانو د حکومت په میانځ کې هر څوک چې کوکنار راوي ولس دغه څه خوبده کېږي او بلې ډلې ته درېږي. یو لوی عمل همدا
فکر نه کوي چې یو علت به دا وي چې سږ کال په هلمند کې د کوکنارو د اړولو کمپین نه دی سوی؟
د هلمند کې دا اوس پیلن د کوکنارو د اړولو کمپین اوس پیلن شروع دی، او تقریبا درزر جریبه ډېر کوکنار بیا اړولي، خو دا وخت نه دی. دغه وخت بزګر په راټولېدلو باندې اخته دي. دا کمپین باید هغه وخت کې سوی وای چې بزګرو کوکنار کرل. مربوطه وزارتونه ما مخکې راوغوښتل چې تاسې بزګرو ته قناعت ورکړي چې کوکنار ونه کړي، خو مربوطه وزارتونو کروندګرو ته توجه ونه کړل او دوی خپل په جنګونو اخته و. دا اوس هم تاسې ګورئ چې خارجیان دلته د حکومت سره نشته، دوی خپل په دفاعي حالات کې اوس قرار لري، نو دوی د کوکنارو د اړولو دپاره امکانات نه لري، بودیجه نه لري چې کوکنار واړي. هغه په دې خاطر باندې کوکنار پاتې دي او دوی مخکې مخنیوی ونه کړي.
معیشت یو پروګرام و چې د بزګرو سره به یې مرستې کولې. د کومې ورځې راهیسې چې دغه د نشئ موادو سره د مبارزې وزارت منحر شوی دی، نو د زراعت وزارت وایي چې دغه مرستې هم په ټپه درېدلې دي. فکر نه کوي چې دا به هم یو عامل چې د کوکنار په کښت کې زیاتوالی راشي؟
تاسو وګورئ، دا خپله د خارجانو نه توجه او نه پاملرنه کوکنارو ته ده. مخکې چې د وزارت کې مواد مخدره سره کوم امکانات مالی امکانات کوم بودجه ورکول کېدل هغه شش کال نه وه. صرف په یو معینیت پاتې وخت د وزارت داخلې په چوکاټ کې هېڅ بودجه نه درلودل، هېڅ مالی کومک یې د دې معینیت سره یا د دې پرسونل یا د دې پولیس سره نه دی کړی. شش کال
دا موضوع خو ستاسو د ادرس څخه هم ویل شوې ده، د نورو ادرسونو څخه هم ویل شوې ده چې طالبان د نشې موادو په انتقال کې، په اوشر کې، په زکات کې دوی هم لاس لري او نړیوالو ادارو هم په دې باره کې څو څو راپورونه خپاره کړي. نو زما پوښتنه دا که حکومت د تاریخو د کښت سره دغسې سرسري چلند کوي، فکر نه کوي چې دا به جګړه همداسې دوام وکړي او دا به کوکنار به د جګړې د مالي سرچینې په توګه همداسې پاتې شي؟
واقعنم دا د کوچ خبره نه ده. هغه سیمې هغه منطقې چې د طالبانو په لاس لري ویل چې دوی کوي او د دې څخه خپل ګټه ترلاسه کوي، خپل مهمات سلاو یا نور شیان ترلاسه کوي، دا معلومه خبره ده. خو د دې لپاره موږ په وار وار اوسېدو د دې کمیسیون رئیس یم، ما مربتم وزیران مربتم مشاورین دا غوښتي دي که تاسو د کوکنارو مخنیوی کوي او په صادقانه مبارزه د دې مردار او ناروا بوټي سره کوي، نو راسي د اللارو په ګډ ورته پیدا کړو. هغه د اللار داده د بزګرو سره، د کروندګرو سره باید کومکونه وسي، باید د سیمینارونه دایر شي چې وروره دلته باغ وکړه، انګور وکړه، انار وکړه، زعفران وکړه، پالیز وکړه، بادرنګ وبیانډي او پنجان وکړه. د دې د پاره موږ یې خونه درته جوړو. تاسو وګورئ اوس یو کیلو رومي په څو دي، یو کیلو بیانډي په څو دي، نور هغه سبزیجات موږ ضرورت ورته لږه په څو دي. موږ ته د ایران راځي، موږ ته د پاکستان راځي. دغه زمینه په دا شل کال کې امریکایانو موږ ته برابره نه کړل. صرف بس دانګې پروژه د تختر کې سپاره دي ورزم زستا تاریخ تر ما ته هم زور درسره کوم قیدوم دي. افغانستان کې په دا شل کال کې امریکایانو یا جمع ناټو دلته نه وتوانېدل چې کوکنار بند کړي یا لږ کړي. خو د دې دپاره موږ دا وایو چې یو اساسي لار، یو داسې لار باید دوی ته وسنجول شي چې بزګر خپله د دې مردار او ناروا بوټ څخه لاس پر سر شي چې زما ګټه نشته پکې کړي. تاسو وګورئ په افغانستان کې موږ لس زره بندیان یا دولس زره بندیان د مواد مخدر لرو.
په مشرانو جرګه کې له نشې موادو سره د مبارزې د کمیسیون د غړي هاشم الکوزي مرکه مو اورېده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
د کابل ولایت اوسیدونکو اندیښنه لري چې د کورونا ناروغي به د محتاجینو د لارې دوی ته هم ورسي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې محتاجین د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم د دوی لپاره ځانګړي وقایوي تدابیر نیول شوي دي. طبي ډاکټران وایي چې د روغو خلکو په پرتله د محتاجینو د بدن مقاومت کمزوری دی او د کورونا په وایرس باندې د ککړېدو امکان یې ډېر دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
په کابل ښار او کوڅو کې د معتادینو ډیر ګرځېدلو خلک اندېښمن کړي دي. دا خلک ډارېږي چې د کورونا وایرس به لومړی معتادینو ته ورسي او بیا به د دوی له لارې په روغو خلکو کې خپور شي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل د ښار په بېلابېلو سیمو کې اوس هم معتادین د پخوا په شان سره راټولېږي او نشې کوي. که معتادین د کورونا په وایرس ککړ شي نو دا ناروغي په ډېرې اسانۍ سره روغو خلکو ته ورتلای شي. دا د کابل ښار حضوري چمن دی. دلته خلک د تفریح او یا ورزش لپاره راځي، خو دلته یو شمېر معتادین هم اوسیږي. علامه محمد چې له خپل ملګري سره په چمن حضوري کې چای چکی وای، خلک له معتادینو سره اړیکې لري ځکه نو دوی اندېښنه لري چې د کرونا ناروغي به له معتادینو څخه عام خلکو ته هم ورسي.
آیا که دوی ترال دوی نه ډېر زر خلک نیسي، ولې چې دوی ګرځي، دوی په کوڅه کې ګرځي، د خلکو کورو ته ګرځي، په هر ځای کې ګرځي، یو چانه چې سوال هم کوي دوی ګرځي. یا وایرس دی، دا وایرس چې دی یو انسان ته ډېر زر انتقالېږي، بیا خصوصا د معتادان نه. معتاد خو معتاد شو، باید دولت د دې پوښتنه وکړي، باید د دې ساحې نه باید لرې ویسي، یو ځای ورته باید جوړ کړي چې دغه خلک باید ټول هماغه ځای کې وي.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکی احمد شاه خوانی چې په حضوري چمن کې د معتادینو یوې ډلې ته نږدې ناستې وایي چې معتادینو ته باید د کورونا په اړه په هوای ورکړل سي چې دا ناروغي نور خپره نشي.
دغه شیان مخنیوي اوسې غونډه خپل بیا نور تم نه ورځي. نور خلکو د روغ خلکو ساتنه په دې کې ښکېږي ورسره. او که چېرته د دوی مخنیوي ونه شي نو دا خور دی چې یني ورځي کې پاتېږي. نو دې دغه زخ ډیر د امکانې.
د حضوري چمن په بل څنډه کې یو ډله معتادین ناشتې او نشه کوي. دوی د کرونا په اړه معلومات نه لري او نه هم په دې پوهیږي چې خپل ځانونه څنګه وساتي. له دې معتادینو څخه یو هم یار محمد دی. دی وایي چې د کرونا په اړه پوهاوی نه دی ورکول سوی.
نه، د کرونا په اړه موږ ته معلومات نه دی راکول شوي. یوازې دومره خبر یو چې یوه ناروغي راغلې ده، خو په دې اړه نور هیڅ معلومات نه لرو. دا ناروغي ډیره خطرناکه ده، ولې باندې ښنونه کړو؟
په ورته وخت کې طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو په کرونا باندې د دوی د ککړېدو امکان ډیر دی. په دې اړه ډاکټر واحد الله کوشان وایي د دې لپاره چې د کرونا ناروغي خپره نه شي باید کورنۍ خپل معتاد غړي د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي.
خپل معتادین یو د خطر فکتورونه ده چې ډېر زر مساعد شخص د کرونا ویروس لپاره. دلیل یې دا ده چې یو نگانه دي هغه مقاومت دی وجود د مخدره توکو د استعمال په نتیجه کې ډېر ضعیف ده، او بل اکثریت دوی د مخدره توکو په ګروپي شکل سره استفاده کوي. ټول کرونا ویروس هم د هوا د طریق نه هم د ملوث شیانو د طریق نه هم د اوبو غذا له طریق نه دا شخص ته انتقالیږي، هم مستقیم هم غیر مستقیم.
په کابل ښار کې د بې سرپناه معتادینو کره شمېره نه ده معلومه، او په دې اړه هم معلومات نشته چې څومره معتادین به په کرونا باندې ککړ شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د ورځې سلګونه افغانان له ایران څخه افغانستان ته په زور را اړول کیږي. خلک اندېښنه لري چې په دې افغانانو کې به داسې کسان هم وي چې په کرونا باندې به ککړ شوي وي.
اوس په دې معتاد له ژونده خبر سو. د کابل ولایت اوسېدونکي محمد عارف چې په خوای په کابل کې خیاطي درلوده وایي چې د نشې له امله مې ټول کاروبار له لاسه ووت. دا چې محمد عارف ولې په نشو اخته سو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما خو داسې و چې زه خو دغه اول چې دغه سیستم د نشې باندې اخته سوم، داسې و چې زه بد انډیوالان سره معرفي سوم. زما دوکان ته راتلو، ما خپله خیاطي کوله او ما ته ویل چې دغه نشه ته وکړه، او ما چې در نشه وکړه او دې باندې اخته سوم. او زما در ټول ژوند زندگی کاروبار ټولانه خوشی سو لار دو کورانه چلن خورا سره بیخی زشتونو یو سخت چلن را سره چیت ترو سپوری میریگی نه ولی خاص خاص در غمده غمل کارو چی داسی زشت عملی را سره کول. او نشه چی وکی خپل مرود زمان چی هر سمرت کاروبار دیوی در خپل در زهریات چی دی در آیسته آیسته در بین نوری وجود دیم در بین نوری کاروبار دیم در لاسه زی هر شی دی لاسه زی. یو راز کوچه که تلم از موضوعی توچان را که وای پلار دی پوتر وحی نو دغ خبر را بانی دیر بده و لگی دلا. او از ما هم دغ او تصمیم چی زبا باید دغ عمل خوشی کوم. از ما حالت داسی او چی بلکل بد حالت او از ما با مثلا خوب که با یواری خمار سم که مواد او را سر مواد با میکول که مواد نو اونو بیا با ترسار پوری با که نستنم بود با پخو سبایی سی وقت از لارس مواد پسی او بیخیم بد انزورو. از ما سلویخ کیلو وزنو بیخی وزن نیکم اونو.
حقیقت سره پروگرام لدی وروستا ده شنبو ده ورزو ده مازیگر ده چلور بجو او ده یک شنبو ده ورزو ده سهار ده اتو بجو پا خبرونو که خبریشی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان له څو خبرې نه یو سره کړي چې یو ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم او لاسونه دې پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی دی چې پولیس ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالیه
حاضر صاحب
دغه د راغلم امر وکئ صاحب
یو کار در سپارم کولی شئ
ولې نه قومندان صاحب
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې
نه والا قومندان صاحب دا پوښتنه دې څنګه وکړه
ځان ته دې کله پام کړی دی سم دم لکه پوډری معلومیږي ځکه دا کار درته سپارم
امر کوئ قومندان صاحب څنګه کار دی
خیرن کالی واغونده له ځانه پوډری جوړ کړه باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری یې
سمه ده قومندان صاحب نو بیا څه وکړم
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه وګوره چې پوډریان نشهیي مواد له کومه ځایه اخلي
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب خزانه به یې درته پیدا کړم خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکړم
اندېښنه مه کوه یوازې نه تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري
بس قومندان صاحب نور یې ما ته پرېږده
زوانه گمه پوڑه موڑه نه لره ٹوک ٹوکیم لزهار رئیسی می دود نده واحله
رازا رازا خواتا می کینا
دود جیبونه ولاتا وا دلی و غار خو بیا دکو نی بندی دکم را پکی پیدا شی جدا خو مار مرامات کی
زب بخیل نیم که پوڑه را سره وی ترتابو می جار کردی وی
زوانه تره تره بلا دخکاری
ای زوانه ما پسی گرزه تا دیر لویا کیسه دا خو زب دوم را ویم چه تازهی لیران را را ولیم پا دی خار که نابلا دیم
ولی دو دوان دو غرزلاو زایی رو ندی دار معلوم
ای حیرانه چه خزایی وی پا پینزه دقیقو که بمو پریمان پوڑه پیدا کری و دلتا پا یو گرد بسی رانده شو رانده
اوز بسا گو زخو نور صبر نشم گواله
ما تا خود دی زای دا ساکیان و زایونه ندی معلوم تا خود دلتا دیر وقت دیر کرده دی تو مخ کشا اوزه در پسی
نو زخو مالا که دمر رو پیام لارم طول او رس با دکانون و گر زیدم ایلم ایلم سفغانه پیدا کرده
زنش در سره هم د پیسو هیڅ غم مه کوه بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه
رښتیا ته پیسې لرې جامې خو دې تر ما ډېرې شګېدې دي او غوار ښکارې
تا نه دې اورېدلې چې خزانې په خرابو کې وي دا دې ځوانه پیسو ته وګوره
دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیسم
ته درځه زه یو تش رګ وام درځم
ځمه ده زه لاړم ته رابز راشه
ته ودرېږه چې سره قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه
سلام علیکم تو جان ماما
سلام علیکم
وعلیکم سلام بخیر آلی بخیر آلی
اندیوالا دوا را گچور پسی مڑم مڑیو
خا دادی را تو اونو ویل چی دا بل زوان سوگ دی
مڈا رینگا دامی دا انکا زوی دی
دا سنگ دی اکا زوی دی چی پدی پینز کالا کمی ستاسر نوولی دلی
دای نوولی ران را غلا دی بس دا سنډیوالی و بوله لکه زه اوس زر شه پوډی راکه چې خمار یو خمار
ښه دا وایي چې څو دانې
پنځه دانې
پنځه دانې دا خرابات دې کله شروع کړی دی ه ښه پیسې راکه
دا ګازه پیسې ورته راباسه
څو پیسې کېږي
پنځه سوه
دا دیم پینزه دا واخله ماما
ها دا واخله پوڑای
رازا دا که زایا اوز خود زایا ولی خیلی خانی که چه در سخه غلط نشی پا دیش آخوا که در دل لوی او نامی ساقی نشتا
نور پوڑای هم در سرشتا
دیالا بنده چې څومره وغواړي را سره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دیم داسې خلاص پرېږده.
هلکانو لاسونه وتړئ، دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زاهر کاروان.